دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 3 بجې سویز بوريوال کاکړیم سلامونه میومنه. په پاکستان کې روان سیاسي کړکیچ په دې ملک د جمهوریت په اړه اندېښنې په خیبر پښتونخوا کې د بارانونو لقبله اوشتي ځاني او مالی زیانونه د جنوبي وزیرستان د شکتوي سیمې اوسیدونکو ستونزې د دې خبرونې د سر موضوعات دي. د دې ترڅنګ دوی اونځي خبرونې سروي او جمهوریت هم لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه چې شاهین بونره وړاندې کوي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د هیواد له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه تکرار کړې او د خپلو غوښتنو د پوره کولو لپاره د احتجاج په توګه د پرلت غزولو اعلان کړی دی. په پیښور کې توپانی باران او سیلې 13 کسان وجلي او تر 80 پورې جوبل کړی دی. او د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو کاندید اشرف غنی احمدزی ویلي دي د هیله مند چې د هیواد راتلونکي ولسمشر به په ټاکلې نیټه خپل سوګند پورته کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د هیواد له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه تکرار کړې او د خپل غوښتنو د پوره کولو لپاره د احتجاج په توګه د پرلت غزولو اعلان کړی دی. نن سهار په اسلام آباد کې ویلوې جلسې ته خپل وینا کې عمران خان ویل چې هغه به نن د خالی پورز د اوس د 3 بجو څخه احتجاجي ناسته پیلوي. عمران په وزیر اعظم نواز شریف غږ وکړ چې استعفا ورکړي او نوې انتخابات د اعلان کې نوموړي د موجوده حکومت پر ضد خلکو ته د راغونډېدو غږ وکړ.
پاکستان کی جمہوریت کی تباہی ہمارا بھی ہاتھ ہوگا.
دا پاکستان دا جمہوریت پا تباہی کے بعد زمنگ لاس ہم وی کنن منگ دا دے پا زد راغن نشو. زد ٹول پاکستان اولس توائم چے اسلام آباد تراشی او زمنگ سرا ادرے گئی.
خود حکومت دیوبل اپوزیشن گن عوامی نیشنل پارٹی غڑے سینیٹر افراسیاب خٹک نن مشال ریڈیو توائی تپخپل خبرو کی ویلی چے عمران خان د قسم لارونو او جرسو د لارې غیر جمهوریت قوتونو ته لار برابروي چې حکومت ختم کړي. د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک ګوندونو په وروستیو انتخاباتو کې د شو مشکوک درغلي او د نواز شریف د حکومت پر ضد د اگست په 14 له لاهور جلا جلا لاریونونه پیل کړل کوم چې تیر شپه اسلام آباد ته راورسېدل. په پیښور کې طوفاني باران او سیلې 13 کسان وجلي او تر 80 پورې نورې جوبل کړي دي. د چارواکو له مخه پرون ماښام د تیز باران او سیلې له وجې د یو شمېر کچا ودانیو او بجلی تارونو د راپریوتو په پیښو کې دغه مر جوبله رامسته شوې ده. د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
یو او یا مریضان چې هسپتال ته راغلي دي سرجس ډسچارج شوي دي 13 پورې مړی شوي دي او دی وخت کې د هسپتال انتظامیه چې نه صرف د یولس په دې بیګانۍ حادثې په نتیجه کې یولس زخمیان موجود دي.
له طوفان وروسته پرون د پیښور په ټولو هسپتالونو کې بیړني حالت هم اعلان شوی دی. په داسې حال کې چې د صوبې وزیر اعلی دا وخت په اسلام آباد کې د خپل ګوند لخوا د مرکزي حکومت پر ضد په احتجاجي لاریون کې ګډون کوي. د پاکستان وزیر اعظم په طوفان کې د مړو او جوبل کسانو له خپلوانو سره د مالی مرستو اعلان کړی دی. د شمالي وزیرستان په یو شمېر سیمو کې پاتې خلک وایي د خوراک له کمښت او بيماري او سره مخ دي. د خلک وایي د کرفیو له وجې د خپلو کورونو څخه نشي راوتلی او دارنګ له دوو میاشتو راهیسې ورباندې ټولې لارې تړل شوې دي. د رزمک سیمې رحمت ګل په دې اړه مشال لیډو ته وایي په شمالي وزیرستان کې د روان پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا 100,000 خلک بې کوره شوي دي. خو په ځینو سیمو کې لا هم خلک پاتې دي ځکه چې حکومت په دغو کې د عملیاتو نه کولو ویلي وو. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید اشرف غنی احمدزی وایي د هیله مند دی چې د هیواد راتلونکي ولسمشر به په ټاکلې نیټه خپل حلف پورته کړي. ہغلی احمدزی له مشال ریډیو سره په خپل ځانګړي مرکه کې ډاډ څرګند کړ چې د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو تفتیش په پټاکلې وخت پای ته ورسیږي او نوی ولسمشر به له پلان سره سم د رواني اگست میاشتې تر پایا سوګند پورته کړي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید واک ته رسیدو په صورت کې پر خپلو پروګرامونو چې د سولې ټینګښت د امنیت راوستل غوره حکومتولي د پیاوړي او ګړندي اقتصاد جوړول او د هیواد په عدلیه او قضایي نظام کې اصلاحات راوستل دي ټینګار وکړ. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن ویان نور محمد نور پرون مشالیرو ته ویلي ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو د شپږ زرو صندوقونو ځانګړی تفتیش نن پیل شي. امریکا پر روس غږ کړی چې په یوکرین کې له ډیرو خطرناکو او پارونکو هڅو چې دغه هیواد بې ثباته کوي لاس واخلي. پاغه بیان کې چې پرون خپور شو د سپینې ماڼۍ ویان دی کتلین هیډن ماسکو ته خبرداري ورکړه چې یوکرین ته د کیف له اجازه پرته داخلېدل د منلو نه دي. نوموړي زیاته کړه چې په وروستیو کې د روس هڅې د یوکرین په ختیځ کې د بې ثباتۍ لپاره زیاتې شوې دي. د سپینې ماڼۍ ویان دی وویل روس د حق نه لري چې یوکرین ته ګاډي، خلک یا څه قسمه سامان بغیر د یوکرین د حکومت له اجازې ولیږي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په خپل غونډه کې هغه اروپایي هیوادونو ته اجازه ورکړه کوم چې غواړي د عراق په شمال کې کلابندو کوردي ځواکونو ته وسله واستوي. پرون په برسلس کې له یادې غونډې وروسته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر وویل همدغه وجه ده چې نن موږ ټولو دا شریکه پریکړه وکړه کوم چې ښایي اروپایي اتحاد هیوادونو لخوا د دې چمتووالي هرکلی کوي چې د کورد ځواکونو لخوا غوښتنو ته مثبت ځواب وایي. شټاین مایر وویل معلومه نه ده چې کوم ډول سامان به واستول شي او څه شي ته اړتیا ده. عراقي کوردي ځواکونه دا مهال د اسلامي دولت یا داعش له وسلوالو سره چې په وروستیو اونو کې د عراق په شمال او لویدیځ کې پراخ عملیات پیل کړي د جګړې په حال کې دي. پرون په داسې حال کې چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې غونډه درلوده، راپور ورکړل شو چې داعش ډلې د عراق په جلولا ښار کې د شیګان یو جماعت ویجاړ کړ او موازنې وواجه. دغه د مشالې ډو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدو چې شاهین بنری وړاندې کول. تاسو مشال ریډیو اوري. عمران خان او طاهر القادری په اسلام آباد کې د حکومت ضد احتجاج ته دوام ورکړي. د سیاسي چارو کارپوهان دې ته احتجاج ته په کوم نظر ګوري؟
زغه اصل جنگ چې کوم دی هغه د پنجاب جنگ دی. هغه غواړي چې زه وزیر اعظم جوړ شم. د وزیر اعظم جوړېدو لپاره هغه د پنجاب ګټل ضروری دی.
په خیبر پښتونخوا کې له تیرې ورځې راهیسې د زیارت زیات باران له کبله 13 کسان مړه شوي دي. ځای خلک وایي د تحریک انصاف حکومت د دوی ستونزې ته پام نه کوي. د سیاسي چارو کارپوهان په دې اړه څه فکر لري؟
عمران خان ته حالت جوړی چې وضع دومره ګډوډ کې حالت دومره خراب شي چې غیر جمهوري قوتونه په دې حالت کې مداخله وکړي.
د پاکستان پوځ عملیاتو نه یوازې د شمالي وزیرستان خلک بې کوره کړي، بلکې د جنوبي وزیرستان خلک ته هم مشکلات جوړ کړي دي. او په جمهوریت خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د ولسمشری کاندیدانو ترمنځ جوړ جاړی په دې هیواد کې د جمهوریت په ګټه دی او که په تاوان.
دا یو داسې اقدام دی چې د لنډې مودې لپاره د افغانستان لپاره ګټور دی، مګر دغه ډول تړون یو ډیموکراتیک مشروع حکومت په نتیجه کې نشي جوړېدلی.
د دې هر څورې دوه تل مشال ریډیو سره اوسې. رزو د خبرونه لومړی بوزو تلک څنګه تاسو په خبرونو کې مووریده چې په اسلام آباد کې د پاکستان د مرکزی حکومت پر ضد دوه پر یو وخت دوه احتجاجونه روان دي. لومړی احتجاج حال تاسو ته درکو چې هغه د تحریک انصاف لخوا دی چې مشري عمران خان کوي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال احمد الله را سره د ټلیفون پر کرښه دی. احمد الله، تاسو سره په دې اړه څه تازه معلومات دي؟
بالکل بوریوال کاکړ، څنګه چې تاسو ویل په پاکستان او خصوصا په اسلام آباد کې دا وخت یو طرف ته انقلاب مارچ دی، نو بلخوا د پاکستان تحریک انصاف لخوا د ازادۍ مارچ په نوم سره د چک مارچ دی. هغه تیر ماخوستن چې اسلام آباد ته راورسېدو او بیا سحر وختي تقریبا 4:30 بجو وخت کې عمران خان چې کوم خپل ازادۍ مارچ ته وینا وکړه، او د هغه مطابق نن 3 بجې، یعنی اوس دلته په پاکستان کې 10 منټه د پاسه 3 بجې دي، نو هغه 3 بجې ورکړی وخت چې موږ به دوباره خپل دا کوم مارچ کوم دا به شروع کوو، او په دې کې به موږ چې کوم راتلونکي لپاره کوم لای عمل دی هغه به ټاکو، او څه خبرې اترې چې دوی سوچ کړو هغه به کوو. خو ولې تر دا دمه 3 بجې کېدو باوجود اوسه پورې عمران خان چې کوم دی هغه له خوا دغه کوم په کشمیر هایوی باندې چې دوی لپاره کوم سټیج جوړ کړی شوی دی هغه دغلته نه دی رسیدلی. ولې د عمران خان چې کوم دی پارټۍ غړي دي هغه سره زموږ خبرې وشوه، نو هغه د وینا مطابق چې 13 ورځې عمران خان ډېر اوږد سفر کړی، قریبا 40 ساعته، او د هغه وروسته بیا باران کې لون شوی هم، نو هغه دا وخت بخار دی، یعنی تبه لري سخت سخته 102 ټمپریچر دی. نو عمران خان دا وینا کړی چې د دې بیماری باوجود به هم هغه واراضی بدل تخپل کارکونانو لا او هغه ته چې کوم 3 بجې وخت ورکړ هغه به تخپل خطاب کوي. خو له تر دې د مخه عمران خان نه درغلی، خو امکان دی چې لږه شیبه وروسته کوم دی عمران خان راشي او خپل کارکونانو ته وینا وکړي چې راتلونکي لپاره به دې څه لای عمل ټاکي. پاتې شوه بوریوال، دلته په اسلام آباد کې د تیاریانو خبره. نو اوس نه لږه شیبه وړاندې وزیر اعظم چې کوم دی هغه یو څلور رکنی کمیټې جوړه کړله او هغې ته دا احکامات جاري کړي دي چې که د آزادي مارچ کوم ګډونوال دي او که د انقلاب مارچ چې کوم ګډونوال دي، دوی لپاره د انتظامات وکړل شي، نه صرف دوی له صفا اوبو بندوبست وکړي بلکې ځای په ځای لایټرونه چې کوم دي هغه دې هم دوی لپاره جوړ کړلی شي، او دوی لپاره یو څلور رکنی کمیټې چې کومه ده هغه د ان نه څلوېښتم یعنې د اسلام آباد دویمه کومه حلقه چې د طارق فضل چودھری، ډاکټر طارق فضل چودھری، د هغې په مشرۍ کې دا څلور رکنی کمیټې جوړه شوې ده او هغه به دې خلکو لپاره د زامات دغه کوي. دین علاوه کومه د سکیورټي خبره وکړو، په اسلام آباد کې د دوه مارچونو لپاره د سکیورټي هم ډیر زیات انتظامات کړی شوی دي. نه صرف حکومت لخوا انتظامات کړی شوی دي بلکې د پاکستان تحریک انصاف چې خپل کم کارکونان دي هغه هم د سکیورټي لپاره خپله سخت انتظامات پورته کړی دي او ځای په ځای باندې ولاړ دي. خو پاتې شو تحریک انصاف ګوند ته د کارکونانو د راتلو خبره، نو دا مهال په هغه شمیر کې چې کوم عمران خان وایي چې لس لکه کسان براولو، په هغه شمیر کې خلک نه دي راغلي، ولې مختلف ټولو په صورت کې دا کارکونان چې کوم دي لګیا دي دغه تر راسي او خپل عمران خان راتلو انتظار کوي. خو دا مهال سلسله روان، کسانو راتلو سلسله روانه ده، خو لس لکه شمیره چې کوم عمران خان ویل دا وخت هغه لس لکه شمیره نه ده بلکې دا وخت یو څو زره کسان چې کوم دي هغه په کشمیر هایوې موجود.
احمد الله، تاسو په لومړي سر کې ویل چې دغه عمران خان لدی احتجاج لځه تللی دی، یوازې هغه تللی دی که نور مشران هم ورسره تللی دي؟ په دې اړه تاسو معلومات لرئ؟
بالکل بوریوال، عمران خان چې نن سهار څلور بجې وي هغه چې خپل کارکونانو ته کله وینا وکړله، د هغې وروستو عمران خان سرد خپل څومره چې د تحریک انصاف غټ غټ کارکنان دي کوم چې دوی غړي دي هغه ټول لاړل. دا وخت لږه شیبه وړاندې د دوی مختلف چې کوم ایم پي اے ګان دي یا ایم این اے ګان دي هغه خو را روان دي. خو هغه دا ده چې د تحریک انصاف دغه کسان دومره خلک نه پېژني، ولې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم غټ غټ کسان دي چې په هغې کې پخپله عمران خان دی، دغشان جاوید هاشمي دی، جهانگیر ترین دی، هغې نه علاوه شاه محمود قریشي دی، یا خپل د خیبر پختونخوا وزیر اعلی چې کوم دی پرویز خټک، دا کسان چې دا نشته دي ځکه چې سهار نه د کارکونان چې کوم هغه مختلف ځایونو کوم یو طرف ته لاړل سنې بل طرف ته لاړل، زیاتره خو پکې داسي هغه دا خبر هم کوله چې مختلف لیک ویو پارک شو یا دامنې کوش لکم د سیر سپاټې ځایونه چې دي، ته ځینې د خلکو وینا مطابق چې موږ اغل تکلیف چکرې مو ولې ځکه چې عمران خان ویل چې 3 بجې برازو، نو د هغه وروسته د چې کوم غړي دي هغه خو کوم کارکونان دي هغه راتلل خو شروع شوي، خو ول د تحریک انصاف کوم ټاپ لیډرشپ چې دی هغه نه دی راغلی لکه دغه تا. نو اوس پس دینه هغه راتلل شروع کړی دي او عمران خان چې لکه طبیعت ټیک شنو هغه به هم خپل راضی او بیا خپل کارکونانو ته وینا کوي.
او احمد الله، رستوی پښتنه می دغه ده چې د دې ځای پاړه تاسو لږ اوریدونکو ته دا تصویر واضح کړي چې دغه خلک پر کوم ځای راغونډ دي او آیا کوم ځای چې دوی غوښتي ولته اجازه ورکړل شوی دي چې ولاړ شي کنه؟
بوریوار، که زه خبره ته زه وکم، نو اول خدا ده چې دا وخت کې کوم دی کوم ځای کې را جمع شوي دي، نو دا کشمیر هایوې ده د اپارې سره، که زمونږ اوریدونکو چې کومي هغه د اسلام آباد له څوک راغلي نو هغه جنا کنونشن لکه سپورټس کمپلیکس چې کوم په اسلام آباد کې جوړ شوی کوم دی چې د مختلف لوبو مقابلې کې هغه ځای سره نږدې د عمران خان لپاره په کشمیر هایوې باندې سټیج جوړ کړی شوی دی او هغه ته به دوی اپارې سره نږدې هغه ته به دوی خپل کسان ته چې کوم دی هغه وینا کوي، ولې دې سره لږ اوچت چې کوم دی هغه ته په اپاره کې د د عوامي تحریک چې کوم دی طاهر القادری، ډاکټر طاهر القادری هغه د پاره په خیابان سهرور دی باندې چې کوم دی هغه ځای جوړ کړی شوی دی، هغه هغه خپل احتجاج چې کوم دی هغه شروع کړی دی. پاتې شو د عمران خان غوښتنه، نو عمران خان له خدای ویل چې موږ به ډی چوک لرازو او په ډی چوک کې به وینا کوو او حکومت ته کار چې موږ په ډی چوک کې زیرا کی. خو زموږ اوریدونکو را معلومه چې په اسلام آباد کې دا وخت د میټرو بس منصوبه چې کوم ده هغه شروع ده او دا د پینډۍ نه واخله تر د پاک سیکریټ پورې ده، نو ډی چوک چې کوم دی هغه ځای راکنستلی شوی دی، ډېر جوړې کندې هغه ته جوړ کړی شوی دی منصوبې د جنا، نو هغه ته په هیڅ صورت کې جلسه کې حکومت اجازه تورم کې نو ځکه چلته کارکونان نشي رسیدلی چې هغه ځای ټول راکنستلی شوی دی، لارې بند دي، نو هغه ته د رسایي چې کوم هغه ونه کړلی شول. بیا د هغې وروسته دوی ویل چې لکه موږ په کوم چې پریډ ایونیو سره خوا کې لکه بل کوم شرایط دستور دی هغه ته، خو هغه ته هم ریډ زون چې کوم هغه په مکمله توګه سیل کړی شوی، نو دوی دپاره بیا د اسلام آباد انتظامیې سره سلام مشورې وروسته دوی له بیا چې کوم دی په کشمیر هایوې باندې د اپارې سره نږدې دغه ځای ورکړی شو.
ډېره مننه د مشال ریډیو خبریال احمد الله او چیل اسلام آباد تاسو ته تازه معلومات درکول. د عمران خان د احتجاج پیل سوی و چې اوس اسلام آباد رسیدل دي. عمران خان غوښتنه کوي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته استعفا ورکړي. زموږ همکار زبیح الله شفق دې ته کتنه کړې ده.
دا پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له خپلو زرګونو پلویانو سره یو ځای د یو احتجاجي لاریون په ترڅ کې د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته ورسید او یو ځل بیا له صدر اعظم نواز شریف څخه د استعفا غوښتنه وکړه. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف او د طاهر القادری په مشرۍ د پاکستان عوامي تحریک ګوندونو په دې هیواد کې تر هغې وروسته د ازادي او انقلاب په نامه د پراخو اوږدو لاریونو اعلان وکړ چې د دوی په وینا د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مسلم لیگ ګوند د هیواد په تیرو انتخاباتو کې پراخه درغلي کړې ده. دا لاریونونه چې د پنجشنبې په ورځ د پنجاب په لاهور ښار کې پیل شوی وو د شنبې په شپه ناوخته پایتخت اسلام آباد ته ورسېدل او د عمران خان په وینا دوی به تر هغې خپلې احتجاجي غونډې ته دوام ورکړي تر څو چې حکومت غوښتنې نه وي منلې. دا لاریونونه په پاکستان کې د نوي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته تر ټولو لوی لاریونونه دي چې د نواز شریف د حکومت لپاره ستره ننګونه بلل کېږي. عمران خان اسلام آباد ته تر رسېدو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې د 2013 میلادي کال انتخابات جالي وبلل او ویې ویل چې نوموړی به له دې ځای د نواز شریف تر استعفا ورکولو او د یو نوي پاکستان تر جوړولو وروسته ستون شي. دی وایي زمون خلک ازادي او رښتینی جمهوریت غواړي، هغه حکومت غواړي چې ولس په خپله ټاکلی وي، یعنی هغه حکومت چې په درغلي او جعلي ټاکنو نه وي جوړ شوی. موږ غواړو چې ولس ته یو داسې رښتینی جمهوري حکومت ورکړو چې د خان او غریب توپیر پکې نه وي او د ټولو لپاره یو ډول وي. خو د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند جوګ پوړی چارواکي او د پاکستان د مشرانو جرګې غړی سناتور افراسیاب خټک د عمران خان د وروستیو غوښتنو په اړه وایي چې دا غوښتنې د پاکستان د اساسي قانون ضد او د نه منلو وړ دي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر عمران خان نیوکه وکړه چې نوموړی ډېر ژر ژر خپلې غوښتنې او هدفونه بدلوي.
عمران خان خبره شروع کړې وه د څلورو سیټو کې د انتخابي دغلو په نه او وروسته د سیټونو تعداد زیات کړو چې کله حکومت اوس تیار شو عمران خان د دې خبرې په شا لاړو. اوس نواز شریف دا مطالبه وتره ومنله، دې ولګېدو اوس وایي چې د استعفا وکینو او انتخابات وشي. دا خو غیر آئینی مطالبې دي، د پاکستان د آئین سره سمون نه خوري. نو اوس عمران خان داسې حالت جوړوي چې وضع دومره ګډوډه کې حالت دومره خراب کړي
شفاف بولی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د عمران خان په مشرۍ پاکستان تحریک انصاف د او د مولانا پاکستان عوامي تحریک د پاکستان د مرکزی حکومت په ضد د اسلام آباد پر لور مارچ پیل کړی چې هلته اوس رسیدلې دي. زموږ همکار احمد شاه اعظمي په دې اړه یو رپورټ برابر کړی دی چې آیا دغه احتجاج په دې ملک کې د جمهوریت لپاره او د قراری لپاره څومره اندېښنې رامنځته کولای شي.
د تحریک انصاف او عوامي تحریک زرګونه کسان د مرکزی حکومت پر ضد اوږد لاریون له لارې په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته کوي او ځینې نور بیا د اسلام آباد پر لور روان دي. لاریون کوونکي د عمران خان او طاهر القادری په مشرۍ د وزیر اعظم د استعفا او د حکومت ړنګېدو غوښتنه کوي. دغو لاریونونو د یو شمېر خلکو په زړونو کې ویر پیدا کړی چې هسې نه د نویمې لسیزې په شان منتخب حکومت له واکه لرې کړل سي او پوځ مارشل ولګوي. په همدې اړه د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکري وایي چې پوځ به هڅه کوي چې د مارشل لګولو پر ځای د ستونزې د هواري لپاره له بهر خپل اثر زیات استعمال کړي.
براہ راست مارشل کے امکانات تو کم ہیں، وہ اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جب معاملات ان دونوں
پر مستقیم ڈول خود ماشاء اللہ یا پوزی حکومت امکانات کم دی د هغه وخت کېدای شي چې د دوه سیاسي ګوندونو لاسه معاملې اوزي او تشدد زیات شي یا ریاستي نظام مفلوج شي. نو په داسې حالاتو کې د پوځي مداخلت امکانات نشي رد کېدای. نو که سیاسي قوتونه د ستونزو په هوارولو کې ناکامه کیږي نو بیا پوځ ته مقابل لاس ورزي او د پوځ هڅه بداوي چې لومړی د سیاسي او آئینی لارې حل راوباسي او له بهر خپل اثر استعمال کړي. خو که هر چاره ناکامه شوه نو بیا به پوځ راځي. خدا به اول انتخاب نه وي بلکې وروستی انتخاب به وي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په لومړي سر کې د 2013 کال په انتخاباتو کې پر واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د ټګي تور ولګاوي او پر ځینو انتخاباتي حلقو یې د بیا ټاکنې او رای شمیرنې غوښتنه کول. خو د اګست په 12 نیټه د وزیر اعظم نواز شریف لخوا په انتخاباتو کې د ټګي د جاج اخیستلو لپاره د عدالتي کمیشن تر اعلان وروسته د هغه د استعفا او د یو نوي غیر سیاسي حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. دا چې د نوموړي غوښتنې څومره منطقي دي په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه امتیاز ګولې پاړه وایي
دغه غوښتنې غیر منطقي دي او ګومان کوم چې غیر آئینی دي. ولی چې تر کومه پورې چې دا ستونزا د سلورو یا لسو حلقو د الیکشن کمیشن په لاره حل نه شي د سلاره رونه دي نو تر هغه وخت پورې خو نواز شریف وزیر اعظم دی او عمران خان پوه نه شو هغه د نورو سترو کسانو خبرې واونرې دي او که د هغه حتمی اجنډا د وزیر اعظم د لرې کولو د هغې د استعفې ده نو بیا ګمان کوم چې عدم استحکام ته به دا ملک بیا رامخ شي.
بل خو پروفیسر حسن عسکری وایي چې لاریونونه بې ثباتۍ ته لاره هواروي او دا ضروري نه ده چې ټولې ستونزې دي د دې لارې هوارې سي.
مارچز سے ظاہر مسائل تو حل نہیں ہوتے لیکن جو مارچز ہوتی ہیں
کار خبر ادا چھ دلا جنون لاری ستونزی نہ ہواری گی خدا ڈول لا جنون دا سرگندوی چھ پر ریاستی یا سیاسی نظام کی زنی نمگلتیا وشتا چھ لا جن کی گی خدا زوری ندا چې هغه ټول ستونزې دی هواری شي چې لکبل یې لاجون شوه دی ځنې وخت ځنې معاملې وشي خو زوري نه ده چې د لاجونونو للارې دی یو داسې جمهوری چوکاټ رامسته شي چې د خلکو ټول ستونزې هواری کړي.
په پاکستان کې دا لومړی ځل نه دی چې د حکومت پر ضد لاریون کیږي. د 2013 کال په جنوري میاشت کې د پیپلز ګوند د تیر مرکزی حکومت په ضد هم د طاهر القادری په مشرۍ پاکستان عوامي تحریک لاریون کړی وو او په اسلام آباد کې د 2 ورځو تر احتجاجي ناستې وروسته خپل احتجاج پای ته ورسوي. تر دې وړاندې په 2009 کال کې بیا وکیلانو او یو شمېر سیاسي ګوندونو د نواز شریف په مشرۍ د پیپلز پارټي د حکومت پر ضد لاریون وکړي چې په 2009 کال کې د پوځي واکمن پرویز مشرف لخوا د مازله سوي چیف جسټس افتخار محمد چودري او یو شمېر نورو ججانو د بحالي غوښتنه کول.
احمد شاه ازمو په پېښور کې له تیر ورځې د زیات باران له کبله یو شمېر ځاني او مالی زیانونه رسیدلی دي. د بلدیاتو وزیر عنایت الله وایي چې 13 کسان مړ دي او شاوخوا یو اویا نور ټپي شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په اسلام آباد کې له عمران خان سره ملګری دي او د مرکزی حکومت ړنګول غواړي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال ریډیو خبريال ځلاند یوسفزی راکوي.
د باران او زلزل لوجه جوبل شوی عیسا خان چې د پخې اډوکې مات شوی او دا وخت په لډرډینګ هسپتال کې پروت دی مشال رډیو ته وایي چې 13 ورځې په خبر اخوناباد کې د دیوال لاندې راتلو لوجه جوبل شوی دی خو نه روختون کې په سمه توګه درملنه کیږي او نه هم د صوبایي حکومت کوم نماینده په هسپتال کې لیدل دي.
هسپتال کې دلته زینشته ویل د بار بیا خپل ځای کړو ویل ته راغلم چې هغه نه ما وره ویدا خو زموږ مریض نه دی موږ د دې علاج نه کوو بیا جیل تلار شنو بیا بدل کړی نو معلومات خو تکلیف ته مال خو داس د تش میچازه مې بندي مال د دې خورا لوک کنه هغه مې به سب بدغه وکړل او اوس فورې سات پرایوټ باندې مې را ایکس رې نو خپل دل تران نه پولی موږ سره دومره پیسې نه وي نو بیا د اتل له سره کوسي بیا ما ته 200 روپیا ولا ورکړل ولا کدل ته ما چاو نه ویل کنه چې دا وزیر راغره دا غره
روختون کې پروت جوبل شوی یو بل کس رادول څخه مو چکل د هغه د درملنې او د صوبایي حکومت د چارواکو روختون ته دراتک په باب له پختل نو د هغه وینا وا
ستنه مونږ د غیره تکړی ربونه مرابونه را تخیجولې ان وین خو نه ما بس غریبی روان نه درغله یو قسم نه درغله.
په سیاسي چارو نظر لرون کې خبريال حسن خان وای چې د پاکستان تحریک انصاف ټوله توجه د وزیر اعظم په سوکې ده او خیبر پختونخوا ته په داسې سختو حالاتو کې د توجه نکول وجه هم داده چې دلته د قومي اسمبلی سیټونه کم دي.
عمران خان په خیبر پختونخوا باندې وزیر اعظم نشي جوړېدل نه په بلوچستان جوړې دي شي نو دا هغه اصل جنگ چې کم دی هغه د پنجاب جنگ دی. هغه غواړي چې زه وزیر اعظم جوړ شم او د وزیر اعظم جوړېدو لپاره هغه د پنجاب ګټل ضروری دي نو نه هغه د خیبر پختونخوا کې زه انټرست اخلي هغه ته دا پته ده د خیبر پختونخوا د 15 وړاندې ټونه مونږه واخلو نو مونږ ته اثر پیوځي نه نو دا وجه ده چې د خیبر پختونخوا مسائل یا د خیبر پختونخوا د خلکو چې کوم کلمې دی هغه د تحریک انصاف ته پر نه بلکې دا فوکس په پنجاب دی.
پام دی چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د کابینې غړي د پاکستان تحریک انصاف او دوی سره په حکومت کې ائتلافي ګوند عوامي جمهوریت اتحاد د صوبایي اسمبلی غړي دا وخت په اسلام آباد کې د نوې پاکستان جوړولو په غرض د ازادۍ مارچ په نوم احتجاج کې ګډون لري. زلان یوسفزے، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو خبرونه په میډیم ویوز شپږ سوه یوشت او په شارټ ویوز یا لنډو سپو
2113 15000 315 15040
او د انټرنیټ لاره
په مشال ریڈیو ډاٹ کام باندې
پاکي صافي اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د پاکستان د پاوز عملیات په شمالي وزیرستان څخه نه یوازې په لکونه خلک ابې کور کړی دي، بلکې په جنوبي وزیرستان کې هم خلکو ته مشکلات جوړ کړی دي. د جنوبي وزیرستان د شاکتوی سیمو اوسیدونکي وایي چې د دوی لارې بندې دي او په تګ راتګ کې ډېر مشکل دی ورته. د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود په دې اړه رپورټ لري.
حجلت خان حبیب الله خان ورونه د سولی وزیرستان شکتوی اوسیدونکي دي. حبیب الله خان د دوبی نه راغلی، حجلت خان د شکتوی نه بنو ته ورمخشه شوی و راغلی دی. د ضرب عظم اپریشن په وجه د شکتوی لارې بند دي. دوی په غریزو پټو لارو شکتوی ته پیدل روان دي. لارې ځنه خطا په مشکل کښې ښکیل دي. حجلت خان د دغې مشکل حل په دا رنګ راکوي. حبیب الله خان ویایي چې زه خوشحال وم چې په شکتو ژبه د خپل مور پلار سره ووینه، خو دا ارمون مې پیرا نه شه. پښیمون یې چې وطن ته ولې راتله. بلون چکم دے ہی چاہ پلویوں ندی امن خوشوی او قرار جون تیرول غواڑی چپ دگی رنگ لاتو مشکلاتو سر مخمخ وی دوی با بیاسا محسوسوی. دغه پښتنه مې چې د قبایلي چارو ماهر مخشنی سفیر ایاز وزیر نه وکړه، هغوی په دا رنګ ځواب وکړ. دا قبلیون ویایی چه حکومتی چرواکی دی میش پردیاوی نا ورخپل مو دی کی بند لیار در تخلاصی کی چه دوال پسیر دی امن سرا قرار خوش جون تیر کی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ډیره اسماعیل خان.
په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې یو شمېر کورنۍ د پاکستان کراچۍ ښار ته تللې دي. دغه کډوال په کراچۍ کې د سند ملتپاله ګوندونو او د امنیتي ځواکونو لخوا د ځینو فشارونو سره مخ دي. د مشال لډي خبریال ظفر کریمي پر رپورټ لري.
حبیب الله د کراچۍ د کورنګۍ په سیمه کې د لرګیو د حرکولو په یو ماشین کې مزدوري کوي. نوموړی د خپلې کورنۍ د پنځو نورو غړو سره کراچۍ ته کډه شوی دی. هغه نه یوازې د رسنیو سره د خبرو کولو څخه ډډه کوي، بلکې د وزیرستان په حالاتو هم له چا سره هیڅ ډول بحث مباحثه نه کوي. نوموړی وایي کله چې بنو ته د نورو کډوالو شوو خپلو خپلوانو سره په ټلیفون خبرې کوي، نو په دې کې هم له ډېر احتیاط څخه کار اخلي او په زړه کې تل دا ویره لري چې هسې نه چاته دا پته ولګي چې حبیب الله هم په وسنو کډوالو شوو یا آی ډی پیزو کې کراچۍ ته راغلی دی. یو حبیب الله نه دی چې دا ډول حالاتو سره مخ دی. په کراچۍ کې ډېری دغه ډول کډوال شتون لري. د کاروان علما ټرست په نوم د یوې این جی او مشر مفتی زیول اسلام وایي دوی کراچۍ ته د راغلو کډوالو سره ځینې مرستې کړې، خو په ډېرو مشکلاتو سره دوی دغې خلکو ته رسیدلې دي.
موجود دی او دلته په دې علاقو کې چې کوم ځای کې پښتانه دي اسپیشل دغه ٹرائبل خلک چې کوم دي هغه هلته کراچۍ کې په سرکول کې هم دي، هغوی ته ممپل کې هم دي، سلطان آباد کې هم دي، هغې په لانډي کې هم دي، نور د کراچۍ ګلشن ندی علاقې کوم چې دي.
نوموړی زیاتوي د دوی د این جی او زیاتره کارمندان ملا امامان دي او له خلکو سره ژوره بلدتیا لري، خو بیا هم نوي راغلي کډوال په اسانه په دوی باور نه کوي.
مشال ریډیو ته ورځست وخت په پښتونخوا کې د مسپښین درې نیمې بجې سوې. له شاهین منوري څخه د خبرونو لنډیز اورو.
ستړي مشر دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د هیواد له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه تکرار کړې او د خپلو غوښتنو د پوره کولو لپاره د احتجاج په توګه د پرلد غزولو اعلان کړی دی. نن سهار په اسلام آباد کې ویلوې جلسې ته په خپله وینا کې عمران خان وویل چې هغه به نن د خالی په ورځ مازیګر احتجاجي ناسته پیلوي. په پیښور کې توفاني باران او سیلې اتلس کسان وجلي او تر اتیاو پورې نور جوبل کړي دي. د چارواکو له مخه پرون ماښام د تیز باران او سیلې له وجې د یو شمېر کچه ودانیو او بجلی تارونو د راپریوتو په پیښو کې دغه مرګ جوبلا رامنځته شوې ده. په داسې حال کې چې د صوبې وزیر اعلی دا وخت په اسلام آباد کې د خپل ګوند لخوا د مرکزي حکومت پر ضد په احتجاجي لاریون کې ګډون کوي. د پاکستان وزیر اعظم په طوفان کې د مړو او جوبل کسانو له خپلوانو سره د مالي مرستو اعلان کړی دی. د شمالي وزیرستان په یو شمېر سیمو کې پاتې خلک وایي د خوراک لکه مختو بیماریو سره مخامخ دي. په شمالي وزیرستان کې د روان فوجي عملیاتو له کبله شاوخوا لس لک خلک بې کوره شوي دي، خو په ځینو سیمو کې لا هم خلک پاتې دي ځکه چې حکومت په دغو کې د عملیاتو نه کولو ویلي وو. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید اشرف غنی احمدزی ویلي دي د هیله مند دي چې د هیواد راتلونکي ولسمشر به په ټاکلې نیټه خپل هله پورته کړي. هغلی احمدزی له مشال لیډو سره په خپل ځانګړې مرکه کې ډاډ څرګند کړ چې د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو تفتیش به په ټاکلې وخت پای ته ورسیږي. امریکا پر اوس غږ کړی دی چې په یوکرین کې له ډیرو خطرناکو پارونکو هڅو چې دغه هیواد بې ثباته کړي لاس واخلي. په دغه بیان کې چې پرون خپور شو د سپینې ماڼۍ بیان دی ماسکو ته خبرداری ورکړ چې یوکرین ته د کیف له اجازې پرته داخلېدل د منلو نه دی. او د اروپایي ټولنې د بارنو چارو وزیرانو پرون په خپله غونډه کې هغه اروپایي هیوادونو ته اجازه ورکړه کوم چې غواړي د عراق په شمال کې کلابندو کوردي ځواکونو ته وسله واستوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل او سم تاسو ته د مشال ریډیو دوی اونیز خبرونه وړاندې کول. لومړی به د مشال ریډیو نیوز پروګرام سروي واوري چې قربنایا ملیحه امیرزاده او پسې د جمهوریت اونیز پروګرام تاسو وړاندې کوو چې قربا به پامیر ساحل وي.
السلام علیکم او ستړي مشي زمشال ریډیو په سروې پروګرام کې درته زملي حمید ساده هر کلی وایم. په نننی پروګرام کې زمونږ سره د پیښور نه زینب عظمت ملمنه ده. زینب له جنوبی وزیرستان سره تعلق لري چې د پېښې لپاره د پیښور په انسټیټیوټ آف مینجمنت ساينسز کې د بزنس کمیونیکیشن استاذه ده. هغه زده کوونکو ته تربیت ورکوي چې ریسرچ پروپوزل او رپورټونه څنګه لیکل کیږي او په تجارت کې د انګریزي ژبې استعمال څنګه وي. زینب د ښځو د مقام په حق له د پاکستان قومي کمیشن یا NCS W کې د فاټا د خزو نمائندګي کوي. زینب د تکړه قبایلی خويندو په نوم د فاټا فورم ویاند او جوړونکې ده. دغه فورم د خزو د مسلو په لړ کې کار کوي. د دې نه علاوه غو د امریکایي سفارتخانه په اکسس پروګرام کې کوآرډینیټر هم ده. زینب د ملګرو ملتونو د پرمختیاي ادارې UNDP تر سوري لاندې فاټا ډیولپمنت نتورک سره هم کار کوي. د زینب عظمت هلو زلو نه به تاسو په دې پروګرام کې خبرو په پروګرام کې غوي ته هر کله وایو. السلام علیکم زینب.
وعلیکم السلام منیا.
ډیره مننه چې تاسو په پروګرام کې را سره برخه واخیستله. په دې پروګرام کې بس تاسو د کار او هلو زلو په حق له خبرې کوو. زینب راته اول دا وایي چې تاسو د کمی سیمې سره تعلق ساتي او که د بنیادی تعلیم په حق لږ څه معلومات اوریدونکو ته وړاندې کړي.
زه تعلق لرم د جنوبی وزیرستان د علاقې نه او پیدایش هم دلته رالوی شوي او د تعلیم لپاره بیا وروسته پېښور ښار کې اوسېدم. خپل ماسترز چې کومه ډیګری ده هغه مې د انګریزي ادب او د انګریزي ژبې په فطرت باندې چې هغه څنګه جوړیږي څنګه کار کوي او څنګه ګرامر لري هغه باندې کړی. اوس مې د ایم ایس ډیګری واغسته او هغه په مختلفو ژبو په فطرتونو په باره کې هغې څنګه زده کېږي او هغې څنګه اسانۍ سره نورو ته خولې کېږي.
تاسو خو استاذ یې په مایم ساینسز کې عمدغه زده کړې ورکوي او دا بزنس کمیونیکیشن څنګه ستوي او بیا د کداغې لک شانت کې اوریدونکو ته وایي
خپل دا د خدای ډېر غټ کرم را باندې شمېرم چې د معلم یا د استاد ذمواري ډېر اومي. دوی د کوم راتلونکي نسلونو ذموار وي او د کوم معمار هم وي. زما خوشقسمتي ده چې زه د خیبر پختونخوا یو ډېر انا انسټیټیوټ او یو ډېر ښه یونیورسټي ده چې هغې کې لکه نوکری کوم او هلته را سرې کافی ډېر ماشومان دي چې هغې ته دا سبق او تعلیم او تربیت ورکو. دا بزنس کمیونیکیشن او د اورل کمیونیکیشن والا کوم مضمونه چې زه ورته ښیم دا بنیادي ماشومانو ته دا ښیي چې د تجارت په حصه کې یا د دفتري ژبو کې په کومه طریقه ښه نه ښه خبره کولی شي او په کم نه کم الفاظ کې په ښه نه ښه انداز کې د خلکو سره خبره څنګه کیږي، د خلکو سره تعلقات څنګه جوړیږي او ته یو مسله په خوږه ژبه څنګه حل کوي او په ټولو کې بنیادي شی چې پکې زیات نه زیات اهمیت لري ادا چې د خلکو سره په ادب کې عزت کې په درنه طریقه انسان خبرې څنګه کوي.
تاسو د استاذي په حواله به تاسو نه نور تپوسونه کو. یو طرف ته تاسو استاذ منو، بل طرف ته تاسو په ان سی ایس ڈبلیو کې سرول هم لری کو. دا غی لګ وضاحت کوي چې بیا د خزو د چارو په حق لستاسو سهلې سلی روانې دي.
منیا بی بی، خبر دسته چې زمونږ په ملک کې او زمونږ په سیمه کې خزو له نه ډېرې موقع ملاویږي. زمونږ لږ بدقسمتي چې موقع ملاو شي بیا زمونږ صفا به وایم زمونږ ښځې هم دونه ذمواري اخیستلو ته تیاری نه کوي. خو زما ټول عمر نه مې دا خیال لرلی دی چې په کار دي چې کومې زنانو ته یا کومو ښځو ته تعلیم ملاو شوی دی هغه دې لږ زیاتې محنت وکړي چې دا کومې پې پاتې دي هغوی ته زیات نه زیات فایده ورسي. که اوس جنوبي وزیرستان کې هره ماشومه ته یاره جینې ته یاره پیغله تو سره تور سره ته د تعلیم سهولت نه دی ملاو، نو که مونږ سره زمونږ مشرانو زما مور پلار زمونږ خپل خپلوانو دا مرسته وکړه دا محنت یې را سره وکړو چې مونږ ته دا موقع راکړي او تعلیم او تربیت یې سم وکړو را ته، نو پکار دی چې مونږ لکه ډېر محنت وکړو او ډېرو جنکو ته او ډېرو پیغلو ته دې داسې فایده ورسي. د هغې سوچ سره ما لکه د استاذي شعبه جاین کړه. ورسره دا هم ده چې صرف چې استاذ وي یو خاص مخصوص کسانو سره ستا تعلق وي ته به صرف هغوی په ژوند کې تبدیلی راولې. زما دا خیال و چې محنت د ډېرو ضرورت دی. بیا هم داسې وکړو چې هغې سره سره هم دا سوشل سیکټر کې لږ انساني حقوقو دې طرف ته لږ کار زیات شروع کړو. بهر نه که څوک راشي هغې مونږ ته ښایي چې ژوند څنګه تېروي، نو ظاهري خبره ده هغې زمونږ په تور طریقو زمونږ په ثقافت زمونږ د مشرانو په قدر په عزت په دې دومره نه پوهېږي. که مونږ خپل دا کار وکړو نو زما ایمان دی چې زمونږ ثقافت زمونږ د ژوندون د طریقه به نه خرابېږي او زمونږ ماشومان او خاص کر زمونږ پیغلې به هم فایده ترې حاصله کړي او علم به حاصل کړي. نو دې سوچ سره ما لږ سوشل سیکټر کې کار شروع کړو او هغې د لاسه او د خدای ډېره مهرباني ده چې نن زه د فضا چې کومه علاقه ده دا اووه جنسیانې چې دي د دې کومه نمایندګي کومه په نیشنل کمیشن آن سټیټس آف ویمن. زنانو ته چې کومې مسلې پېښې کې په پاکستان کې هغوی دپاره څه قسمه قانون داني کېږي او څه قسمه کوششونه په کار دي هغې دپاره کار کوي.
تاسو چونکې د ټولو قبایلي سیمو نمایندګي کوئ په ان سی ایس ڈبلیو کې، نو کومې داسې مسلې تاسو وړاندې کېدی او چې په هغې باندې په فعاله توګه کار روان دی؟ آیا د فاټ خزی بیا تاسو سره په تماس کې دی؟ بیا هغه مسلې تاسو څنګه څه کوئ؟ تاسو ریسرچ کوئ، سروے کوئ او کنه تاسو اول نه چونکې دلته نه تعلق ساتي خبرې، نو څنګه دا مسلې تاسو څنګه وړاندې کېږدی او څنګه په کار کوئ؟
د لږ وخت کې ماته زموږ یو خپل ملګری ده رخشنده بیبي غیر ته هم وي بي ته به لږ ډېر کوشش کوي او کوشش به ډېر دی چې د زنانو ته سره وخت تر وخت ملاویږي. دې لپاره د دې چې یو خو ملیا بیبي زموږ خپل د هغې سیمې سره تعلق لرم، نو ډېرې داسې خبرې ډېرې داسې اترې چې کوم باندې خبره یم او هغې سره سره هغې نه علاوه زموږ یو بل فورم دی تکړه قبایلي فنډ په نوم باندې حکم کې تقریبا د ټولې ایجنسۍ نه زموږ سره زنانه ممبر دي او هغوی سره وخت تر وخته زموږ ملاقات هم کېږي. لکه اوس چې دا کوم د آی ډی پی والا حالات دي د شمالي وزیرستان والا چې دا کوم خلک راکوز شوي دي هغې چې کومې مسلې دي زموږ سره خلک یې راته ښایي هغې مونږه را رسي او هغه مسلې به مونږه د نېشنل کمیشن په فورم باندې یادو. مونږ دا هم ډېر کوشش کوو چې لکه د زنانو د لپاره قانون دانی وشي. نوي قانونونه یا چې کوم په پاکستان کې جوړ قانونونه دي هغه د فاټه زنانو ته دي هم ملاو شي. هغه د لپاره کوشش کې شروع دي او زه به هم چې په دې کې زمونږ سرکاري دفترونه چې کوم دي خاص کر فاټه سکریټریټ هغه هم ډېر مرسته را سره کوي. انشاءالله په دې نږدې وختونو کې به دا قانونونه د فاټه زنانو ته هم ور ورسي.
زینب بیبی تاسو خبره کوئ د قبایلی سیمې د خویندو مندو، تاسو دا راته وایئ چونکې تاسو هغوی سره په تماس کې داسې د فاټه فورم کې د فاز د قبایلی سیمو ډېرې داسې ممبرې تاسو ښځې دي، نو فاټه ښځې څه غواړي، آیا دوی بدلون غواړي، دوی ته کومې داسې لویې مسلې دي؟
د دوی په ټولو کې غټه خبره خو صفه چې روانه د صحت د تعلیم او د تحفظ دا په ټولو کې اول مونږ ته راښکاره کېږي. په نوم چې هغوی وایي چې که د هغوی ځاني صحت دی که د هغوی د ماشومانو صحت دی هغې باندې ډېر ورته تکلیف دی. ورسري ورسري هغوی تعلیم دپاره ډېر زیات خبره کوي. هغوی وایي چې چونکې اکثر په کې تعلیم نه پاتې دي او هغې تکلیفونه باندې پوهېږي. هغه وایي وایي چې که نن زمونږ تعلیم وي مونږ ته به دومره مسلې نه وي. ورسري ورسري چې کومې مونږ لکه خبرې اورو هغه خبرې د تحفظ هم دی. نوم چې اوس چې کوم حالات د فاټه دي په هغې کې اکثر آی ډی پی په حال کې په کیمپونو کې یا د نورو خپلو خپلوانو سره په د لاندې شهرونو کې اوسېږي. نو په هغې حالات کې ظاهري خبره ده زمونږ چې څنګه د پردې سیستم او زمونږ چې څنګه د ژوندون سیستم دی زمونږ چې څنګه د تور طریقې دي هغه ټولې بدلې دي. چې د نور لاندې ځایونو ته ښارونو ته دوی راکوز شو نو یو تکلیف دی، یو مسله ده د سرکاري کاغذونو والا د لکه اوس شناختي کارډ نشته د هغوی نه پروټکشن ډېرې غټې ایشوز دي.
یو اورېدونکي د هغوی راته ټلیفون کړی دی، هغوی ته وخت ورکوو.
کور مې نعیمه عمران ملنګ یم، کور مې نه بګن نه کور د تعلیم په اصل هغه کوي که نه دلته کې د کورمې کې زه تخیم چې تعلیم ډېره مسله ده که نه. اول مسله خو دغه ده چې کوم په بګن کې سرکاري سکول نه ده جلکیو دوسته ډېره غټه مسله ده اوبو ده. دا پوښتنه ونه لرم خور شي دا مرستې کوي دا و جنسۍ وخیل چې و جنسۍ زموږ کوو که نه.
بلکل
ملیحه بیبي صفا چې را بنوې مونږ زه ذاته خود په پالیسي لیول باندې لکه ډېر کارم دی خو چې څنګه زمونږ رور دغه مسله را مخکې کا زما په کارونو کې دا نه راځي چې زه په دې باندې کار وکړم.
بلکل
خو زه داسې خلک پېژنم او چې کوم په دې باندې او کار کوي هم او زما ورسره دا واده شوه چې کم از کم زه به مخکې دا فاټه سکریټریټ والا چې کوم د ایجوکیشن یا د تعلیم والا دفتر دی دوی ته به دا رپورټ کړم.
تاسو فاټه ډیولپمنټ نیټورک کې هم کار کوئ، هغې سره هم تړلي یې، نو دې کې ستاسو په کوم ایریاز باندې په کومو ځایونو کې ستاسو توجه ده؟
ملیحه بیبي فاټه ډیولپمنټ نیټورک د یو این ډی پی یو کوشش دی. په دې کې دا کومې داسې دفترونه چې دي یا این جی او دي یا سی ایس او دي یا داسې وړه وړه ګروپونه دي کوم په فاټه کې کار شروع کړی دی. خو زمونږ لږ فاټه والو دا بدقسمت وی چې فاټه والا داسې کوم ارګنایزیشن دي نو هغې ته لږ دا مصیبت دی چې هغوی دونه په دې سیمه کې تکړه نه دي یا دې سیمه کې تجربه نشته. نو یو این ډی پی دا کوشش وکړو چې هغوی دپاره لکه څه نه څه داسې ټرینینګونه وي کورسونه وي چې کوم کې هغې لکه تکړه کړي او هغوی د طریقې وښایي د کار کولو د پروګرام چلولو. نو هغې کې اوس فلحال دا وه چې دوی کسان په کار وو چې کوم ورته ډېر داسې ګروپونه هم راولي د زنانو هم او د نارینه هم او په هغې باندې داسې کار وشي چې دوی ټول په یو سیمه کې کار کوي داسې نه چې یو مخې ته واوړي بل بخې بلې مخې ته او یو قسمه کار هر یو کس کوي او چې کوم کار په کار دی هغه پاتې شي. نو د دې لپاره پې اخته یو او دا اوس یو څو میاشتې کېږي دا پروګرام لکه سره سیټ کړی دی.
یو اورېدونکي ټلیفون کړی دی، اسرار حسین د پاړه چنار نه، ستړي مشي ورته وایو. السلام علیکم.
السلام علیکم خورې، زه تا نه مې تاسو ته دی میلمنه نه
جی
دی زینب نا ویلی سے دی جو فاٹا سا تعلق دے ویلی سی تا دو فاٹا ٹولو حالات وارتا پتا ہے لگتا کی خلق تمرا مجبور دی اور خاص کر دو مخان دی تمرا مجبوری لگتا کی مقصاد دی جو کی شانا نو دی دسی علاقو کے پکار دے سے دیو علی علق ملے پڑا چنار دے یا وزیرستان دے یا خیبر دے پنور علاقو باندی لکا دے اگر دے کی ملے خپل خپلیو ملے تو لکا ملے تو کنوینشنی ال تک وکی پاگے رکی باندی سبی تار سو دیو دے دے ملے تو سے معلومات تحصیل شی ہر دن غزے بند اخبل خبل خان دی رو گاڑی غزے نخبل خبری ملے سے نمائندہ اٹھا کی سب فاٹا سیکرٹریٹ تا پریگ دی یا نور خطے پریگ دی بیروکریسی تا پریگ دی دا شاید دا ایس فائدہ نہ لری نو خور نہ دا بس یو کی سمتا وزر لرو تم لرو سدا پا خبل بندی دا انٹرسٹ واقعی دی کی وہ سدا پا ارے رکی بندی وہ غٹ غٹ ملے کنوینشن رو گاڑی اور دی علاقو بندی ہر دن نمائندگی ورکی زنانا ہوتا
اسرا ضرور اول خو وعلیکم السلام خوشحال دی اسی ڈیرا خا خبر ہے اکڑا بدی سلسلہ کے بجدا ہوں چی ان شاء اللہ دئی مشورہ ڈیرا خدا جب دنن نورز ندا کوشش شروع کما چی زر تر زر جو دسی کنوینشن د دوی خبره ټیک تای چې سرټ شي چې وکم کې د هر ایجنسی نه او اف ار نه د فرنټیر ریجن چې دی د غین زنانه راو غړو او غی خپل مسلې مونږ تر مخ کې کې او مونږ او دوی التا په ناس فیصلو کې چې دا مسلې به مونږ چاته وړو چې د دوی دا زړی چې ملک مونږ په پارلیمنت کې پیش کوو نو په پارلیمنت کې به پیش کوو او چې دوی وایي چې نه یاره دا مونږ د بیوروکریسی سره یا د سیکرٹریٹ سره یا د گورننس سره پیش کول غواړو هغې ته به یې پیش کړو. زما در سره دا وعده ده چې بیوروکریسی به زمونږ سره هغه کار نه کوي چې کوم یې اول کولو. اوس د خدای فضل دی په بیوروکریسی کې هم یو نیم کسان داسې دي چې کوم کار لکه سم کار کول غواړي.
زینب بی بی ستاسو نه ډېره مننه کوم چې تاسو په پروګرام کې راسره شرکت وکړو.
خوشاله اوسئ منیه بی بی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په افغانستان کې د امریکا په منځګړتوب د ولسمشرۍ دواړو نمایندانو ترمنځ شوې هوکړې یا موافقې ته شونونکي په څه نظر ګوري؟ دا موافقه په افغانستان کې جمهوری ارزښتونو ته ګټه رسوي او کتاوان. په هوکړه کې د نوي ولسمشر په لاس د اجرایوي یا انتظامي مشر او اپوزیشن مشر څوکۍ رامنځته کول څه معنا لري؟ آیا د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو بحران رښتیا هم د ولس یووالي ته ګواښ دی او که څنګه؟ دا نور پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، په افغانستان کې د ولسمشرۍ دویم پړاو تر ټاکنو وروسته د پیدا شوي بحران هواري په مخه څو ورځې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دواړو نمایندانو ترمنځ د یوې موافقې یا هوکړې منځګړتوب وکړ. د موافقې هغه متن چې رسنیو ته رسېدلی پکې ویل شوي، نوی ټاکل شوی ولسمشر به د حکومتي اجرایوي یا انتظامي مشر څوکۍ جوړوي او ورسره به د اپوزیشن اپوزیسیون یا د حکومت مخالفو ډلو مشر ټاکي. د نننۍ خپرونې لومړۍ پوښتنه دا ده چې د اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ شوی تفاهم یا هوکړه د افغانستان د ډیموکراسۍ لپاره څه معنا لري؟ په کابل کې د سیمه ایزو مطالعاتو دفتر مشر غفور لیوال وایي که دا موافقه د سیاسي بحران د مخنیوي لپاره وي نو بیا خو سمه ده، خو دا موافقه د ډیموکراسۍ له اصولو سره سمون نه خوري.
که دا د یو پیښیدونکي بحران مخه نیسي د مصلحت له مخې، دا یو داسې اقدام دی چې د لنډې مودې دپاره د افغانستان دپاره ګټور دی. مګر که د ډیموکراتیکو پرنسیپونو له نظره ورته وګورو، له بده مرغه دغه ډول تړون او دغه ډول حکومت یو ډیموکراتیک مشروع حکومت چې وکولی شي اصلاحات راوړي، داسې حکومت د په نتیجه کې نه شي جوړېدلی. دا به یو عبوري انتقالي حکومت وي، تر هغو به یو ډیموکراتیک مشروعیت ونه لري چې د خلکو د رایې پر اساس رامنځته شوی نه وي او د بشپړو اصلاحاتو صلاحیت ونه لري.
لیوال وایي دا موافقه د سیاسي مصلحت په نتیجه کې شوې ده، خو که نوی ولسمشر په جدي ډول د اصلاحاتو لپاره کار وکړي نو ښایي د مشروع حکومت لپاره لاره برابره شي.
له بده مرغه مونږ یو ځل بیا د انحصارګرو قوتونو او هغه چا چې د افغانستان سیاسي برخلیک کې یرغمل کړی و، د هغو له خوا نه یو ځل بیا دې ته مجبور شو چې په افغانستان کې یو مصلحتي او په بل ډول ائتلافي حکومت ولرو چې له بده مرغه د ډیرو جدي اصلاحاتو توقع بدرونه شي، الا دا چې ګډون کې شخص چې د افغانستان ولسمشر کېږي دا وخت تر رسیدو وروسته په داسې یو استقامت کار وکړي چې ډېر زیات د باجګیرو او امتیاز غوښتونکو انحصارګرو تر تاثیر لاندې رانه شي او په مستقلانه ډول وکړی شي هغه اصلاحات چې د یو مشروع حکومت لپاره ضرور دي هغه راوستلی شي.
خو په کابل کې د سیاسي چارو پوه یونس فکور وایي دا موافقه د افغانستان د ولسمشرۍ د دویم پړاو تر ټاکنو وروسته د پیدا شوي بحران هواري یوازینی لار وه.
زه فکر کوم چې بې له دې بله چاره موږ نه درلودله، او دا د پخوا څخه هم لکه چې سفیر د امریکا وویل چې دا خپل افغانان تجربه سو دا یو کال یو نیم کال چې انتخابات کوسي داسې نسي چې پاته سړی ونه مني او جنجال جوړ کړي، نو تر هغه د مخه باید یو جهد تفاهم سره وکړي چې سم انتخابات په کوو نتیجه به منو او بالاخره به بیا پراغلی سړی په یو سیاسي اتحاد کې په حکومت کې ځای ورکړو. زه فکر کوم موافقه سمه موافقه شوې ده.
د اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ شوې موافقې ته په کتو د سیاسي چارو پوه نجیب منلی وای په موافقې کې دوه ډوله خبرې دي، یو منطق نه مني او بل له منطقي پلوه سمې خبرې دي. دی وای نامنطقي خبره دا ده چې نوې ولسمشر به د اپوزیشن مشر ټاکي چې دا له سیاسي او ډیموکراتیک منطق سره سمون نه خوري.
هغه څنګه چې د منطق چوکاټه وتل ښکاري هغه دا ده چې د حکومت رئیس ته وظیفه ورکړل شوې چې د حکومت د مخالف لوري رئیس هم وټاکي، او د دې لپاره باید یو پوست ایجاد. کله چې یو څوک د حکومت رئیس کېږي ټول هغه کسان چې د حکومت سره موافق نه دي هغه په مخالفت کې راځي، نو د هغې دپاره د حکومت رئیس نه شي کولی چې نه ورته مشر وټاکي او نه د هغې په کارونو کې د مداخلې حق لري، ځکه چې هغه کسان دي چې د ده سره جوړ نه دي، د ده حکم پرې نه چلیږي. نو په دې خاطر د اپوزیشن د مشر ټاکل چې ولسمشر ته وظیفه ورکړل شوې ده دا یو بې معنا خبره ده، او دغه خبره د منطق لحاظ هم جوړه نه راځي او سیاسي لحاظ که چیرې موږ یوازې اپوزیشن په هغو کسانو پورې محدود کړو چې د ولسمشر سره په دې خبره باندې قانع کېږي چې دی مشر وټاکي، نو دا به ډېر محدود اپوزیشن او د افغانستان وکتن ته به انعکاس ورنه کړي.
نجیب منلی وایي د اجرایوي ریاست خبره په اساسي قانون کې نشته، خو ولسمشر د دې څوکۍ رامنځته کولو صلاحیت لري.
د اجرایوي ریاست خبره که څه هم په اساسي قانون کې نشته، مګر یو منطقي لار لري، او هغه دا ده چې ولسمشر خپل یو شمېر صلاحیتونه د خپل نظارت لاندې یو چاته ورسپاري، د خپل دغه حساب غواړي او د خپل صلاحیت اندې چې کومه ستونزه نشته. د اساسي قانون د تعدیل دپاره د جرګې راغوښتل هم کومه خاصه ستونزه نه لري، مګر بیا دا فیصله نه شي کېدلی چې سر له اوسه موږ وایو چې د زیر جرګې نهایي پرېکړه به څه وي. دا نه شوی ده چې د دوه کاله وروسته به په افغانستان کې د اجرایي ریاست پوست د اجرایي صدراعظم په پوست بدلېږي. دا د جرګې خوښه ده چې کوي که نه یې کوي. پاتې شول د قدرت ویش، نو که چیرې دغه ویش د تنظیمونو په خوښه باندې او یوازې تنظیمي اړخ ولري طبعا دا به د افغانستان د تېرو دیارلسو کلونو د حالت یو تداوم وي، مګر که چیرې د پوستونو په انتخاب کې کاري وړتیا په نظر کې ونیول شي نو دغه به یو مثبت بدلون د افغانستان په حکومت کې.
غفور لیوال له منلي سره موافق دی چې د اپوزیشن مشر ټاکل له سیاسي او جمهوري منطق سره نه جوړیږي. دی وایي دا به په نړۍ کې لومړی ځل وي چې حکومت به خپل مخالف ټاکي.
د نړۍ پر مخ د سیاسي نظامونو په هیڅ موډل کې لا تر اوسه داسې تجربه نشته. یعنې دا د نړۍ په سطحه د سیاسي نظامونو لومړنی ډول دی چې پوزیشن یا ګټونکی ولسمشر به د اپوزیشن موقف تعینوي. یعنې دا هغه سیاسي منطق سره د هغه ډیموکراتیک منطق سره چې د اپوزیشن مفهوم لري له هغه سره نه جوړیږي، ځکه چې د اپوزیشن هغه وجودي منطق په همدې کې دی چې هغه باید وکړی شي خپل اراده او د خپل موقف له مخې پر موجود حکومت نیوکې وکړي او خپل اصلاحاتي طرحې ورته وړاندې کړي، او په دې وسیله په خلکو کې هغه د اپوزیسیون په توګه خپل ځای ولري او بلې دورې ته د ځان کاندیدولو زمینه برابره کړي. اصلا د اپوزیسیون منطق هم همدلته دی. فکر کوم چې دا خپل یو استثنا ده او د یو دیموکراتیک نظام یو په خبرانګ یی زکه چې موږ فکر وکړو چې یو دیموکراتیک مشروع نظام دوه پخې لولري د اقتدار د پرچو او پوزیشن او بل اپوزیشن ده نو په دې توګه به دا یو په خونه لري او یو ګډ یا معیوب حکومت وي
خو یونس فکر له منلی او لیوال سره موافق نه دی وای دا بل لمړی ځلوی چې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې به هم ولسمشر د اپوزیشن مشر رسمي حیثیت او مقام ومني
اوس جرمني کې د اپوزیشن څوکۍ ځای په پارلمان کې لا معلوم دي او د پارلمان د داخلي وظایفو د لایې پر اساس خپل حقوق لري خپل وجایب لري نو دلته فکر کوم د دې څخه د ځوان دی نه دی په پیډلي د دې څخه منځو د دې چې رئیس جمهور باید د اپوزیشن مقام پر رسمیت وپیژني یعنی هغه مشوره تراولي د هغه بدین مالی لګښتونه دا ورکی د دوی په واسطه ولې موافقتنامه دی نو ښکار کوي اصلي متن خلاصه راخي په هغه کې دا دي چې پر لومړي ځل کې به د افغانستان په سیاسي سیستم کې په انتخاباتو کې چې څوک پاتې راغلي دي هغه ته به د اپوزیشن په هیڅ رسمیت ورکوي چې په پارلمان کې به مشوره ته به راغواړي سلام ورسره کوي د انګیزینی په نظر کې په خپل اقدامات کې نیسي
آیا د دواړو نمائندانو ترمنځ شوې دا موافقه په ټولي زتوګه د افغانستان دیموکراسي ته ګټه رسوي او کتاوان د سیاسي چارو په نجیب منلای وای دا موافقه په بشپړ ډول د افغانستان دیموکراسي ته تاوان رسوي
دا موافقه په مطلق ډول د افغانستان دیموکراسي ته تاوان رسوي ځکه چې دیموکراسي د انتخاباتو په اساس ولاړه ده انتخابات ورفل د انتخاباتو نتیجه باید د افغانستان راتلونکو زعامت وټاکي په داسې حال کې چې اوس انتخاباتو ټیپیکل معلومه نه ده او وخت قدرت ویشل شوی دی نو دا په واضح ډول د افغانستان دیموکراسي ته ضرر رسوي هغه ګواښونه چې ویل شول چې کیږي هغه ته هم د فکر کوم ډیر زیات اهمیت ورکړ شو تر هغه زیات اهمیت ورکړ شو ځکه چې اوس په افغانستان کې د 2002 کال حالات نه دي چې یو څوک د نظامی دلیل نه خبرې وکړي کله چې د انتخاباتو یو کاندید بغاوت د دلیل نه خبرې کوي یعنی د افغانستان د قانون نه ځنو بچ دغه سره د افغانستان د قانون په چوکاټ کې برخورد شوی نه دا چې هغه ته امتیاز ورکړ شي او بل اخره د هغه په خوخه باندې په حکومت کې تعدیل راشي د درغلي خبرو او درغلي خبرو لپاره تفتیش پکارو دا تفتیش اوس د دواړو کاندیدانو په خاطر کې دی دا کېدل شو چې پاتې لږی چې کاندیدان ته کې دخالت ورکړ شي نړیوال ناظرین په حضور کې د خپل کمیشن هم کړی وای
خو یونس فکر وای کدا هوکړه په سم ډول عملی شي نو په افغانستان کې به خلکو ته دا پوها ورکړي چې انتخابات یوازې د غوڅې بریا وسیله نه ده بلکې بایلون کې هم باید په اعتماد کې واخیستای شي
که درست تطبیق شي مشته به داسې یو تجربه او پوها او زده کړه راکړي هغه دا چې انتخابات یوازې دا وسیله نه ده چې یو څوک مطلق حکومت په لاس کې وي هغه څوک چې ستا اپوزیشن وي ستا منتقد وي او ډله ده هغه هم ګرد عمر باید په اعتماد کې در سره وي یعنی خارج نه کې د نظام څخه د سیستم پایز باندې ته موافق یې هغه پر تا انتقاد کوي هغه نیوچ کوي دغه بل لار نشته دغه موافقه لار د دې ده چې دغه بحران څخه چې خصوصا د عبدالله ټیم تعدید کړی دي او کړی و چې کار به خرابیږي بحران ته د دې څخه به
زینو ورځپانو او شنونکو دا نظر درلود چې په افغانستان کې د ولسمشري ټاکنو تر دویم پړاو وروسته پیدا شوی بحران د افغان ولس یووالي ته ګواښ پیدا کړی دی آیا دا رښتیا ده او که څنګه نجیب منلی زیاتوي دا خبرې یوازې سیاستوال کوي په حقیقي ډول د ولس پر کچ خلک یو دی او په اقوامو نه دی ویشل شوی
دا یو خیالي ویره ده چې د ځین کسان سره پیدا شو او دغه په نتیجه کې دغه جوړګړی ته زمینه مساعده شوله همدغه خیالي ویره په دې تیرو 10 کلونو کې د دې باعث شو چې یو شمېر کسان چې په افغانستان کې هیڅ مقام او ځای نه لري ډېر لوړ مقامونه ونیول او په خپل زور یې ونیول کچېره همدغه سیاست ته ورسره دا ومه کول کېږي نو فکر کوم چې د افغانستان لپاره به د ډېرو فرصتونو د ځای کولو زمینه برابرې
یونس فکر زیاتوي ان په غربي او پرمختللو هیوادونو کې د انتخاباتو پر مهال لولس ویشل کېږي نو دا دومره لویه خبره نه ده خو په اصل کې افغانان یو دي
انتخابات په وخت کې په هر ځای کې ملتونه یو څه د انشقاک کوي سره تقسیمیږي په دا مختلف ګوندونو باندې یو نه کې دا اختلافات شدیدیږي دلته په افغانستان کې په عمق کې دولت قطعاً دا وجود نه درلودي چې دا هزاره دی دا تاجک دی دا ازبک دی دا سیاسي دلیل د ولس په انشقاک کې د خپلو ګټو لپاره
نقش لوبولی بیا په انتخاباتو کې یو څه سمتي مذهبي او د قومي خبرې مطرح ولې زه فکر کوم چې دواړه خواوو کې فراتیان شته چې هم د اشرف غني سره جنجال کړی دی چې ولې دا احتیاط کوي اول د عبدالله سره چې هغه ممکن په اخر کې
آیا تر وسنی بحران او د دې په نتیجه کې د ګډ حکومت جوړیدل به پر انتخاباتو د افغان ولس باور کم کړي او دوی به پر راتلونکو ټاکنو کې د برخې اخیستلو لپاره زیات لیوال نه وي او که څنګه؟ غفور لیوال زیاتوي د تخکاری چې ولس پر دې خبرې پوه دی چې د دوی سیاسي برخلیک زورواکو یرغمل کړی دی، نو ځکه به ولس بل ځل لا زیاته برخه واخلي او د خپلو رایو ساتلو لپاره به هلې ځلې وکړي.
فکر کوم ولس دې پوهېږي چې د دوی سیاسي برخلیک د دوی رایه او د دوی لخوا ټاکل شوی نظام د زورواکو ټوپکواکو لخوا یرغمل او دغه مسله د ولس لخوا درک شي، زه فکر نه کوم چې د دوی اعتماد په ډیموکراسي ضعیف شي، ځکه دوی برعکس دوی باید بل ځلې لا پسې متوجه وشي چې نظارت وکړي او خپله سیاسي اراده داسې وکاروي چې بیا یې څوک یرغمل نه کړی شي.
اوریدونکو، په افغانستان کې د ولسمشرۍ د نوماندانو ترمنځ د شوې موافقې